دا مشال رادیو دا د سحر 9 بجې شوریدونکو نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې 15 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې درته زهارون باچاو زما همکار ګولیاز سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ یې د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالب درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
سحر مو پخیر لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وای امریکا د کارګر گوادر اقتصادي راهداري په اړه اعتراض نه لري. امریکایي سېنټر جان میکین وای چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي او د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسم اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په پېښور کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نور زیاتې کړي. نوموړي زیاته کړه،
I think there are some people who would like to see this as something of competition between China and the United States and
زنی خلکو ته د امریکای او چین ترمنز مقابله په نظر راځي، خو مونږ دا سی فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکای ګټي د بیلیدو په ځای یو ځای کېدل په نظر راځي.
China's interest in Pakistan
امریکایي سفیر د پیښور د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر او کور کمانډر سره هم ملاقاتونه وکړل. د امریکا سېنټر جان میکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې نړیوال ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي نو دا به لوی تېروتنه وي. نوموړي وویل،
I am deeply concerned about
دا وای د افغانستان د لویدیزو زینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندیښمن کړم او په دې صورت کې د بخوانی پروګرام لمخې د افغانستان پر خودل به لوی تیروتنه او نورین وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پلان لمخې د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکا نظامی ځواکونه یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د شمالي وزیرستان له ایده قبیلې څخه بې کوره کړل شوي خلک چې خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي له حکومت د ژوند بنیادي ضرورتونو د نشتوالي شکایت کوي. د شمالي وزیرستان د جرګې یو مشر پیر عاقل شاه نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې حکومت ایده قبیلې سره کومې وعدې کړې وي باید هغه سرته ورسوي. نوموړي زیاته کړه،
حکومت چرواکی مونږ ته دا ویلي وي چې هلته مونږه پیره پیره انتظامات کړي دي، بجلی اوبه او د صحت چې کومې مسالې دي او نور څه مسایل دي، خو چونکې چې کومه کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته او نه د صحت دپاره هلته انتظامات شته.
بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو مشال اړو ته ویلي چې په سیمه کې د اوبو او بجلی نظام یې بحال کړی دی او کډوالو ته به د ژوند نور ضرورتونه هم ورکول کیږي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والي ویان عطا الله خوګیاڼي پرون مشال اړو ته وویل چې دغه عملیاتو له پیل تر اوسه نږدې 30 وسلوال مخالفان او 70 افغان محلی پولیس وژل شوی دی. خو ګیانی ویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوالو مخالفان په ډزو وژل شوی دی. په جلریز ولسوالۍ کې له زیارت ورځ راهیسې ناامنۍ په داسې حال کې زیاته شوې چې د کورونو چارو وزیر او نورو امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د سیډولو لپاره یو وفد ټاکلی دی. پرون د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه وفد به دې ولسوالۍ ته سفر کوي او د وروستۍ پیښې څرنګوالی به څېړي. د تېر زیارت په ورځ یوه ډله وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید وکړ چې له کبل یې یو شمېر سیمه ییز پولیس وژل شول. اعلامیه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم دغه وفد ته لارښوونه شوې چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ حالات وڅېړي او خپل رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي دي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د روسي برید کې ککړ کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. د تیونس ولسمشر باجی قائد ال سبسی ویل چې په تیونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر شپږویشتمه په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل حملې اته دېرش تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برتانیا وګړي ول. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تیونس کې هم وسله والو یوه حمله کړې وه. د اسلامي دولت وسله والې ډلې دواړو حملو ذمهواري منلې ده او ظاهرا یې غوښتل چې په تیونس کې جمهوریت او د سیلګرۍ صنعت ته زیان ورسوي. ایران او د نړۍ طاقتونو پرون د اوږدو خبرو تر وروستو په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د ایران په خپانی اټمي هلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري. سفارتکارانو ویلي دي چې په ایران د امریکا او یورپین یونین لخوا لګول شوي بندیزونه د لرې کولو لپاره ازمایښتي معاهدې ته رسیدلی دي، خو د نړۍ شپږ طاقتونو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد چې د بندیزونو لرې کولو په اړه دی پرې نه دي سلا شوي. یو سفارتکار ویلي دي چې په دې معامله کې ایران په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. د ایران استر مرکچی عباس ارخچی د ایرانیان ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې د بندیزونو په اړه څلور یا پنځه پوښتنې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي نن د آسټریا په پلازمینه ویانه کې د بارونو چارو وزیران د ایران د اټمي پروګرام په اړه د حتمي تړون په لټ کې خبرې کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې اوري. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته ویلي چې حکومت به له پاکستان او افغانستان سره خپل همکاري او همداراز مرستو ته دوام ورکوي. بلخوا هم د امریکا د سنا یو غړي کابل ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی وایي د امریکا دفاع وزیر هم ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو تګلارې ته باید بیا کتنه وشي.
د ده وسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دې نه چې رای واخلي ویلي و چې موږ به بیا کتنه پی وکړو.
د پاکستان پوځ داوه کوي چې د خیبر جنسای د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال تر ډیره کمزوري کړي دي. د سمیزو چارو یو پوه په پیښور او شاوخوا کې د تروستي بریدونو نه کېده د پوځ د دغې دعوې د ثبوت په توګه وړاندې کوي.
د پیښور سره چې کوم پوځ علاقه کې اوس د کم شوی دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې خپلو سیمو ته بیرته لیږل شوي د ژوند د بنیادي اسانتیاو له نشتوالي سر ټکوي.
کوم کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته.
په سلام پښتونخوا خپرونه کې سندرې هم دروورو هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. دا هم اولنی رپورت. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن تیر ورځ د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور د سفر پر مهال په یو خبري ناسته کې وویل چې حکومت به د نوي ملسیزي کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته یې دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه، له افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز وویل چې د امریکا حکومت غواړي د دغو هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې له هغو سره زیاتې مرستې وکړي. د امریکا سفیر په عین وخت کې د پاکستان او چین د اقتصادي رهدارۍ پروژه د سیمې د پرمختګ لپاره د یوه مهم ګام په توګه یاده کړه. له پیښوره پرې د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
پاکستان کې امریکایي سفیر ریچرډ اولسن وویل چې د افغانستان او پاکستان سره به خپلې اړیکې قائم ساتي او په 1999 کې د شوروي اتحاد د ماتې د روسي حالاتو پر رنګ به د دې منطقې سره اړیکې نه ختموي. موږ به په دې منطقې کې ځان مصروف ساتو. موږ د 1999 او د 1990 په تاریخ خبر یو کله چې امریکا کې د شوروي اتحاد د جنگ د خدمتولو وروسته د دې سیمې سره خپلې اړیکې وشلولې، خو اوس به د دې منطقې سره د اړیکو نوعیت بدلیږي او دا به کم نه کم پوځي وي. خو مونږ به ځان دلته موجود ساتو. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن زیاته کړه چې په تیرو 14 کلونو کې په سیمه کې ډېر ښه بدلون راغلی دی او په افغانستان کې د ولس په ژوند کې ښه بدلون په نظر راځي. په 2001 کې افغانستان څرنګ و او اوس څرنګ دی؟ اوس په ډېره زیاته شمېره کې افغانان د روغتیا سهولتونو ته لاسرسی لري. د 2001 نه وړاندې په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیز و، خو اوس په ډیره زیاته شمیره کې جنکۍ تعلیم حاصلوي. په کابل کې په 2001 کې 100,000 خلک اوسېدل، خو اوس هغلته کې شاوخوا 50,000 خلک اوسېږي. په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ترهګرو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شوي دي. په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه ووژلی شو. زما په اند اوس مهمه خبره دا ده چې په سویلي آسیا کې اوس پراکسی وارز نه ډډه وکړی شي. مونږ ژمن یو چې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته به کوو، او افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلمان برید په شا وتنبولو. د اقتصادي رهداري په لړ کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د دې منصوبې په عملي کولو سره د پاکستان د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د چین او امریکې اهداف یوځای کېدای شي. ځینې خلکو ته د امریکې او چین ترمنځ مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکې ګټې د بیلیدو په ځای یوځای کېدل په نظر راځي. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن تیره ورځ د پېښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم ملاقات وکړو، او په امریکایي کونسلیټ پېښور کې د روژماتي ورکولو د یو پروګرام میزبانی هم وکړه. او د دې ترڅنګ په پېښور امریکایي کونسلیټ کې د 3 جولای د امریکې قومي ورځ هم په پېښور کې ولمنځلی شوه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بلخو امریکایي سناتور جان مکین چې تازه له افغانستان څخه لیدنه کړې وای، په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پرې خودل لوی ستونزې زیږولې شي. هغه د سرګندونې د شنبه پر ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې پرېږدي، دا به یو نه جبرانېدونکې تېروتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان تر مخه د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکا پوځي سرتیري یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. مشال ریډیو خبریال یوسف خان جدران رپورٹ راکوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط، او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې، او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول، او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم، او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې یې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریز له مخې بعد د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی، وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي هم دا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده، او ممکن په خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوې دفاع وزیر په لومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا او اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دینه چې رای واخلي ویری و چې مونږ به بیا کتنه بي وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو نامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت غواړي د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پیل کړو پوځي عملیاتو په ترڅ کې نوې کاروایان وکړي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورته د خپلو پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورنکړي نو د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي به ډیر مشکل وي. دوی وایي چې د دې له کبله به په سیمه کې د امن راتګ پر ځای جنگ لا نور تود شي. په همدې حال کې څېړونکي هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د کابل او اسلام آباد همکاري مهمه بولي. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستانی پوز په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شمالي وزیرستان د دورې په محل د پوز مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ ویلي چې عملیات باید د ترهګرو د ځپلو لپاره لا نور پسې وغځیږي. د رپورټونو تر مخه د پاکستان پوز غواړي په شوال سیمه کې موجودو وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یوان دولت وزیري تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویلي چې که پاکستان د ضرب عذب روانو عملیاتو نوې پړاو تر سره کوي نو باید چې دوی ته خبر ورکړل شي. هغه ویل چې د پاکستان ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ د روسو کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ فیصله شوې ده.
اگر ما از خطی طرف
کوم د ډیورنډ کرښې دی غاړه افغانستان کې عملیات کوو نو پاکستان ته وایو پاکستان هم باید داسې وکړي. مطلب دا دی چې کوم عملیات کوو نو پاکستان به هلته د ورتلونکو ترهګرو مخه نیسي. که پاکستان عملیات کوي او موږ ته خبر راکړي نو دې خواته راتلونکو وسلوالو مخه به موږ نیسو. افغانستان پر دې خبره ولاړ دی. هیله ده چې پاکستان هم په دې اړه خپل وعده پوره کړي.
په دې وروستیو کې پر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سیاستوالو لخوا له دې عمله سختي نیوکې شوې چې د پاکستان سره یې اړیکې ډېرې ښې کړې دي. اکثره افغان سیاستوال پر پاکستان تور لګی چې افغانستان کې د رواني ترهګرۍ ملاتړ کوي. اسلام آباد دا نه مني. کابل کې د امریکي پخوانی سفیر ریان کراکر تیر ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې د ولسمشر غنی تګلار سیلی او پر پاکستان غږ کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د افغانستان سره لاس یو
کی. اوس د پاکستان لپاره دا وخت را رسیدلی دی. دوی کابل کې داسې یو همکار لري چې ورسره د شریک دښمن او شریک مشکل د ختمولو لپاره ودرېدلی شي. دا د پاکستان لپاره ښه موقع ده چې په خپل ملک کې د ځینو وسلوالو ډلو لکه کوټه شورا، حقانی ګروپ او قبایلي سیمو کې موجودو نورو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه واخلي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ښه موقع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویلي چې تیر کال په جون میاشت کې چې له کله راهیسې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې عملیات شروع کړي وسلوال افغانستان ته وروختي او هلته یې ترهګرو حملو ته زور ورکړی. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې ترهګري د پاکستان او افغانستان له شریک کار بغیر نشي ختمېدلی.
تر څو پورې ما په خیال باندې یو علاقائی د دې باندې مفاهمت نه شوه نو دا نه ختمیږي. اوس افغانستان کې دا کسانو تښتېدل د پاکستان نه فرض کړه او دی خو کافی قوت لري خصوصي بعض ځینو کې ډېر طاقت ده. پاکستانی طالبان چې کوم قوت لري
د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان د امنیت لپاره د شریک کار په اړه په داسې حال کې بیا غږ پورته کیږي چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هم د خپل موجودیت او فعالیتونو اعلان کړی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا پاکستان پوز د اماړي کو څنګه وایي د خیبر اجنسۍ د باړي او تیرا میدان سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د تیرا په کوکی خېلو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټوپونو عملیات پیل کړي او دا چې بریاوی پکې ترلاسه کړی دي. په همدې حال کې لتیراکو کې خلوب کورکل شوی خلک د یادې سیمې د امنیت لپاره ډاډمن نه دي. دا چې په خیبر جنسا کې د پاکستان پوز وروستي عملیات څومره موثر دي، او دا هم چې دغو عملیاتو غنی واقعي هم په سیمه کې د وسلوالو ډلو نفوذ کم کړی دی. د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ اورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتی څانګې آی ایس پی آر یو چارواکي خپل نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ په باډه او تیرا میدان کې حکومتي واکمني بحال کړې ده او وسلوال تیرا کوکې خېلو ته ورغلي دي. پوز وایي چې په دې وروستو کې د تیرا په کوکې خېلو برخه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي چې ډېر په کامیابۍ سره روان دي، او دلته د وسلوالو مرکزونه د هوایي بریدونو للارې په نښه کړي دي او درنا مرګ ژوبلې ورته اړولې ده. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پوز دا هم مني چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هم ځاني زیانونه اوښتي دي. خبریال او د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دې عملیاتو نه پس په دې سیمه کې د وسلوالو اثر کم شوی دی.
دا وسلوالې ډلې مخکې ډېرې مضبوطې وې، اس کو آگا حالت نہیں دی. اس کو بس وہ گورے ڈیرا مدوش لا کہ پیخور کے انداز سے غفرت نہیں شوی، اور دادی پیخور سر چکم خوش آئلہ کے بھی حال تک اس نے دی حضور کم شوی دی. نوز کو فکر کو مچے اہم کامیابی رہا پاکستان حکومت اور فوج سے پارا، اور اگر چکم مخالفین دی کہ اگر لشکر اسلام نے کہا طالبان دی نو اگئی کمزوری شوی دی، یہ اگئی دا ثبوت دی سخل کو افغانستان تا تک کړی دی.
په تیرا کو کې خېلو باندې وسلوالو په 2012 کې قبضه وکړه، او په زرګونه خلک ترې بې کوره شول او په جمروت کې دېره شول. د تیرا کو کې خېلو یو مشر برات خان وایي چې تر اوسه په تیرا کو کې خېلو کې د امنیت وضع ښه نه ده، او غواړي چې دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړی شي او دوی ورته ستانه شي.
بېګا خبرو بېګا د افغانۍ نه د مونږ د مالونو ولتلي اوس بیا هغه واپس راغل. بېګا افغانستان طرف تختی شروع.
رحیم الله یوسفزی زیاتوی چې په تیرا کې د پوز د اکثره داوو په آزاده توګه تصدیق نه کیږي.
هلته خبریال چې دینو تک نشي کولی، هلته کې څوک داسې ښکاره خبره هم نشي کولی. هغه صحیح معلومات خو زمونږ سره نشته. مونږ خو دغه کوم دعوی کېږي، فوج دعوی کې یا مخالف فریق دعوی کې، هغه زمونږ سره رسېږي او د هغې بنیاد باندې بیا مونږ خبر جوړو یا تجزیه کوو.
یا د دې وچ په تیرا کې لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري، او دوی څه موده مخکې په شاریکا د پاکستانی پوز پر ضد د جګړې اعلان کړی وو، او د سیمینا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه دلته وسلوال د غیر قانوني اف ام ریډیو للارې وخت نا وخت د خپل موجودګۍ په حق له بیانونه خپروي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو خلکو خپل سیمو ته د ورستنولو لړۍ روانه ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې ستنېدونکو خلکو ته د هغو په سیمو کې اسانتیاوي برابر کړی دی. خو د ایدک قبیلې ستانه شوي کډوال وایي د ژوند بنیادي سهولتونو ته لاسرسی نه لري. د سیمې مشران وایي حکومت چې دوی ته د اسانتیاو برابرولو کومې ژمنې کړې وې، له دوی سره یې کومې ژمنې کړې وې، هغه یې نه دي پوره کړې. بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې حکومتي اداره وایي چې بیرته ستنېدونکو کډوالو ته د هغوی په سیمو کې مناسب اسانتیاوې ورکړل شوې دي. په دې اړه نور د ملیحې امیر زاده په رپورټ کې.
د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د حکومت تر اعلان وروسته دا وخت د شمالي وزیرستان د کډوالو مرحله واره واپسی روانه ده، چې دا وخت د ایدک قبیلې کډوال خپلو کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. که یوې خواته دغه کډوال له حکومته زر خپلو کورونو ته د تللو غوښتنه کوي، نو بل خوا سیمې ته تللي کسان له حکومتي بندوبست نه مطمئن نه دي. په بنو کې میشت ایدک قبیلې سره تعلق لرونکي دیدار داوړ چې کورنۍ سیمې ته واپس تللې ده، وایي چې هلته اوسېدونکي د بجلی او اوبو مسله لري.
د شمالی وزیرستان د جرګې مشر پیر اکل شاه وای چې حکومت چې ځایی اوسیدونکو ته د سهولتونو ورکولو کومې وعدې کړې وي باید چې پوره یې کړي.
چرواکی مونږ ته دا ویلي وي چې هلته مونږ پیرا پیرا انتظامات کړي دي، بجلی اوبه او د صحت چې کومې مسالې دي، خو چونکې چې کومه کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته او نه د صحت لپاره هلته انتظامات شته. دې باندې خو ډېر زیات خفګان نه ولې چې دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دلته هم ورسېدو او هلته هم چې دومره تکلیف وي نو دا خو ښه خبره نه ده.
په شمالي وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وای چې د دوی کوشش ته چې تر هر ممکن حدا د سیمې اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکړي.
کوم دوی آپریشن فیسیلیټیز دي هغه ریهبیلیټیز شوي دي، هغې ته د بجلی د اوبو او ورسره چې کوم بیسک نور ضروریات دي هغه د پاک آرمی پولیټیکل انتظامیه ورسره لائن ډپارټمنټ حکومت پاکستان هغه ریانسټیټ کړي دي دوباره، چونکې دا خلک خو مونږ ریټرن کوو او ورسره ورسره چې کله مونږ ته ریټرن پوینټ ته راځي نو هغې نه مونږ دا معلومات هم کوو، نو د بجلی او د صحت او د ډرینکینګ واټر او نور چې کوم بیسک فیسیلیټ هغه ډیفینیټلی دي دا ریهبیلیټیز شوي دي، نور مطلب ایجوکیشنل فیسیلیټیز په کار ډیفینیټلی دي تبه هغه هم پرووایډ کېږي. د دې د ریپرزنټیشن نه تقریبا درې ورځې مخکې دي دا چې کوم بجلی وه هغه به حل شوې ده.
په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15مه نیټه د پاکستان پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې د سرکاري شمیر تر مخه له امله تر 300,000 زیات ځایي اوسیدونکي بې کوره شو.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غږ کړي به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچ خو بچپه ډېره شو، لور مې د غږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړه،
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پیروا پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ته دا چې داسې بنا.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده، د خیال محمد استاد په غږ د خوشحال خټک د غزل درته اورو.
د سبا په تګزر په چمن بیا په چمن کې رنگارنګونه په چمن کې رنگارنګونه سب پد گزر پسند دینیا سے خبر لینا زچنا سوی دینیا سے خبر لینا زچنا سوی دستر کو بلا واخلم ناز پر ماکا چمن کے رنگا رنگ گلو نباکا دسفا پاتا گزر پچمن گاکا بچا تفریات زلخ پلا بچا تفریات زلخ پلا بخت چاوت فریات زلخ پلا بخت چاوت فریات چھ پر میرا تم خون نشاتا چمن کے رنگا رنگ
نہنی میں بجے کی دن کی دوری دن کو دا گلیاز نبا لن خبر نہ اور
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسمه اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په پېښور کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې زیاتې کړي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیوال ټولنه افغانستان په اوسني حالاتو کې یوازې پرېږدي نو دا به لویه تېروتنه وي. د شمالي بلوچستان د لیدک قبیلې څخه بې کوره کړل شوي خلک چې خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي له حکومته د ژوند بنیادي ضرورتونو د نشتوالي شکایت کوي. د شمالي بلوچستان د جرګې یو مشر پیر عقل شان المشال لوی سره په خبرو کې ویل چې حکومت د لیدک قبیلې سره کومې وعدې کړې دي باید هغه سرته ورسوي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والي وین عطا الله خوګیاڼي پرون مشال لړی ته ویل چې د دغه عملیاتو له پیل وروستو نږدې څلوېښت وسوال مخالفان او سباندې شل افغان محلي پولیس وژل شوي دي. بلخوا افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي دي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستۍ برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. او ایران او د نړۍ طاقتونو پرون د اوږدو خبرو تر وروستو په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د ایران په خواني اټمي هلو ځلو په اړه په معامله تقسیم ښکاري.
لن خبرونه مول ګلیاز اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریې کې وایي په پاکستان کې د پرمختګ لپاره باید چې لومړی ترهګري په مکمل توګه ختم کړی شي او امن پزای شي، ځکه چې لس مودې راهیسې روان دي ترهګري د پاکستان معیشت ته ډېر زیان رسولی دی. اداریه مخکې لیکي چې د تیر وخت د غلطیانو له وجې په ملک کې ترهګرو خپل پنجې مضبوطې کړې دي او تر دې چې په قبایلي سیمو کې یې په مکمل توګه کنټرول هم ترلاسه کړی و. اداریه وایي که څه هم د پاکستان پوځ لومړی په سوات، بیا باجوړ، خیبری جنسی او اوس په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن پیل کړی دی، خو بیا هم وسلوال په سنا سر ډول موجود دي او ان تر دې چې دی خاریو ته هم مخه کړی ده. اداریا اخیری کې لیکي باید چې د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تون کړی شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپلې اداریا کې وایي چې حکومت تش په دې خبره ځان د خپلې ذمهواري نه نشي خلاصولی چې قبایلي سیمو کې تعلیمي نظام په کامیابۍ سره د چلولو ضرورت دی، بلکې دې لړ کې به عملي ګامونه اغستل پکار وي. که وکتې شي نو قبایلي سیمو کې اسکولونه یا هو په کاغذونو کې دي او کوم چې په ځمکه موجود دي هغه هم د لوی خلکو او ملکانانو د حجرو په ځای استعمالیږي، او د دې سره سره چې کوم اسکولونو کې د لیک لوست کار کیږي هلته زده کوونکي یو سازان ناراضي. اداریه مخکې لیکي که موږ د نږدې کلونو کې وګورو نو د بدامنۍ او پوځي اپریشن د لاسه قبایلي اولس د خپلو کورونو نه در په در دي او په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي. د دې حالاتو د لاسه قبایلي سیمو کې نه یوازې تعلیمي حالات بلکې هر څه خراب دي او د دې بیا د سره د جوړولو ضرورت دی. اداریا اخیری کې لیکي چې باید حکومت د تعلیمي اصلاحاتو نه وړاندې یو سرسري سروې وکړي او هغې کې چې کومې مسلې راښکاره شي د هغې د ختمولو دپاره یو مرحله وار پالیسي جوړه کړي. د جینکو تعلیم دپاره د کلي په کلي پرایمري اسکولونه جوړ کړي، زنانو سازانې دې بھرتی کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د پاکستان تحریک انصاف پر سیاسي تګلارې بحث کړی دی. لیکنه وایي د دې ګوند مشر عمران خان په وار وار خپل بیانونه بدل کړي او خلک ورته اوس یو ټرن خان وایي، مانا هغه څوک چې خپل موقف زر زر بدلوي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې خلک د عمران خان له تحریک انصاف ګونده مایوسه شوي دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان امنیتي او سیاسي حالت ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې د اوسنیو حالاتو په تناظر کې په دې هیواد کې د جنګ سالارانو پر واکمنۍ بحث کړی دی. تفصیل د ګلۍ اسنا اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا داسې بیان ورکړی چې دغه ګوند یې په دوه برخو کې ویشلی دی. د ګوند مرکزی غړي په دې هڅو کې دي چې د عمران خان د بیان سپیناوي او دفاعي وکړي. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان د 15 پنکچرو خبره یو سیاسي بیان ګرځولی دی. دا اصطلاح په 2013 کال
کې په انتخاباتو کې د درغلې تور وو چې د پنجاب صوبې په نگران وزیر اعلی نجم سیټی لګول شوی وو. د عمران خان د بیان وروسته د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف الوی په ټویټر پاڼه له نجم سیټی نه د غلط تور په لګولو بخښنه غوښتې ده، خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند نور مرکزي مشران د عارف الوی له بیان سره اختلاف لري او وایي چې دا د هغوی شخصي بیان دی. ورځپاڼه لیکي چې د پی ټی آی ګوند دغه مشران تور لګوي چې نجم سیټی په هغه وخت کې نواز شریف ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي وو چې په 15 حلقو کې یې درغلي کړې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تحریک انصاف ګوند په لومړنیو کلونو کې خپل ځان داسې معرفي کړی وو چې دغه کام ژغوري، خو په مختلفو معاملاتو کې پر لپسې په بیانونو کې تضاد دغه ګوند خجالت سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې همدغه وجه ده چې خلک عمران خان ته دریز بدلوونکی وایي. ولس د تحریک انصاف ګوند د پالیسیونه مایوسه شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان او د ګوند مشرانو له پکار ده چې په خپله ژبه کنټرول وساتي، ځکه چې ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. ورځپاڼه لیکي چې د عارف الوی ایمانداری سره بیان ورکړی دی او باید د ګوند نور مشران د هغه په دریز ولاړ پاتې شي، نه چې دروغو پسې دروغ وایي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې د جنگ سالارانو د واکمنۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو په عملیاتو کې غیر قانوني وسلې تباه کړي دي چې په مبینه توګه د پخوانی جهادي قومندان جان احمد دی. جان احمد د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې ملګری دی او دا خبره د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په دغه هیواد کې جنگ سالاران خطرناک حالات رامنځته کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکایي سرتیرو عملیاتو وروستو ډېرې پوښتنې راپورته شوي دي چې ولې حکومت پلوه جنگ سالار په هیواد کې د 3.5 لک سرتیرو د موجودګۍ باوجود دومره شمیر کې د وسلو زیرمې ساتلې وي. ورځپاڼه لیکي چې د جنگ سالار لخوا د وسلو پټولو او زیرمو د بې وسلې کولو پروګرام ته زیان رسولی دی. دا پروګرام د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته شروع کړل شوی و. که څه هم د دې پروګرام لاندې یو شمېر لاسته راوړنې شوي دي، خو په دې کې تر ټولو لوی چیلنج د شخصي ملیشو جنگ سالارانو او د سیاستوالانو لخوا نه دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې ټوله قضیه کې تر ټولو خپه کوونکې خبره دا وه چې د رپورټونو تر مخه د پیښې سمدستي وروستو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جان احمد مرستې لپاره پروان ولایت ته ورغلی وو.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د تونس ولسمشر په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د حالت به په هغه هیواد کې 3 ورځې نافذ وي. تونس یوه اونۍ وروسته له هغې دا اقدام کوي چې د سیلانیانو پر یوه تفریح ځای په یوه حمله کې 38 تنه وژل شول. صالح محمد صالح نور جزئیات لري.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به 3 ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټوریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. دوی وایي د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اوریدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراری حالت اعلان کړو چې 3 ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 26 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسېدلي دي. دی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پیښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو 4 کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختریزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات سوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې پیښه په 2 کلونو کې په تونس کې لوی پیښه ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندویي صنعت ته ضربه ورکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ
د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زره بل کس ورته د دفاع د وزیر په توګه معرفي کړي څو د دوبی یا اوړي تر رخصتیو مخکې ورته د تایید یا رد رایه ورکړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی پرون ونه توانید چې د اکثریت وکیلانو د اعتماد رایه واخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. په دغه اړه بیا هم د سالم احمد صالح رپورټ اورو.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولس مشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغه جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنه کړه. ښاغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 3 وکیلانو مثبت رایه خپلې کړې، خو ونه توانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیر محمد کریمی ته هم د باور رایه نه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
دوی زیات خپه یم په دې باندې چې باید مونږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید را اعتماد اخیستی وای، خو برحال بیا د وکیل صاحبانو صلاحیت او فعلاً رئیس جمهور صاحب اجرایه نه دي مخواهش کړه داسې څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې د رخصتیانو څخه دوی را اعتماد واخلي.
د ولسي جرګې د دوبی رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ، بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی.
اشتراک کړی اول وزیر دفاع نه ته مونږ سره داسې اختلافات درلودې دا ټول هغه سلیقوي برخوردونه دي چې دوی کوي په همدغې نسبت چې په دې وطن کې جګړه د خلک وژل کېږي ولسوالۍ او غبل سقوط کوي.
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه سو. په داسې حال کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې یو شمیر مدني فعالانو په نشو د روږدو کسانو د شمیر ډېرېدو د مخنیوي لپاره د یاد ولایت په کلو کې د حجرو او جماعتونو په کچه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی. دا ولسی کمپاین چې د افغان ملي غورځنګ لخوا په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پیل شوی، موخه یې دا ده چې په افغاني ټولنه کې د نشئی توکو د کارونې کچه راټیټ شي. ویل کېږي د افغانستان د شاوخوا 28 میلیونه وګړو له منځه 3 میلیونه افغانان په نشو روږدې دي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه رپورت راکوي.
د شنبه په ورځ یو شمیر خوستی مدني فعالان چې د افغان ملي غورځنګ په بلنه لینکن ښوونیز مرکز کې راغونډ شوي ول، ویل چې حکومت او نورې مرسته کوونکې نړیوالې مؤسسې سره له ډېرو لګښتونو او هڅو د مخدره توکو د کار قاچاق او کارونې په کار کې پاتې راغلي دي. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان په خواوشا 28 میلیونه نفوس کې د کم و زیات 3 میلیونه معتادینو او په نشو د روږدو کسانو موجودیت یو ولسی ناورین دی چې مخنیوی په خپله ولس پورې هم اړه پیدا کوي. په خوست کې د افغان ملي غورځنګ ولایتي مسؤل ډاکټر سخ سردار په خپلو پیډیزو خبرو کې ویل چې
د افغان ملي غورځنګ د نشئی توکو د استعمال او د قاچاق په ضد یو پراخ کمپاین په لاره اچولی دی چې د دې نه نړیوالې ټولنې هم ملاتړ اعلان کړی دی. نو د هغې په سلسله کې خوست کې هم مونږ پتیل ده چې دغه ولسی کمپاین د نشئی توکو په ضد په لاره واچو.
د خوست د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر میناګل تنیوال په خپلو خبرو کې دا ولسی حرکت وستای او غوښتنه یې وکړه چې د مخدره توکو پر ضد کمپاین باید ډیر ژر کلیو، بانډو، جمعو او جماعتونو ته هم ورسیږي.
دا ولسی حرکت باید کلیو ته، بانډو ته او ولسونو ته پراخ شي او په دې برخه کې ټول قومي مشران، علمای کرام، رسنۍ او ولسونه د دې سره همکاري وکړي. نن ورځ موږ ګورو چې په افغانستان کې
نشایی تو کو روغ دی کسان وراستر بلی زیتیگی دا یو ستر نورین دا دیده غا نورین پا مخنوی که طول ولسونا باید مطر روان غاری
د ملي احساس مجله مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې
نشئی توکو سره مبارزه یوازې د دولت او دولتي چارواکو کار نه دی، دا باید ټول ولس راپورته شي، د دې په مقابل کې ودرېږي، د سره منظمه مبارزه شروع کړي. همدا ډول نړیواله ټولنه باید د دې لپاره اساسي لارې چارې ولټوي.
که څه هم په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات کوکنار او نشئی بوټي کرل کیږي، خو یوازې 15% ګټې بزګران اخلي او نور مفاد د مخدره توکو د نړیوالې مافیا جیبونو ته ورزیږي. دا مهال په نړۍ کې 200 میلیونه وګړي په نشو روږ دي او په هر 8 ثانیو کې یو کس د نشئی توکو د کارونې له کبله خپل ژوند د لاسه ورکوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تا سحر 9 بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
رودونکو دا مشال ریڈیو دا، تاسو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې موږ پکې سندری هم تاسو ته ورو د کرن خان په غږ دا یو غزل به ورو.
تصویر مې د تامخ پسې هندار ګرځولا روانو ما قدم پسی میں لار گرزولا تصویر میں دا چامخ پسی ہندار گرزولا روانو ما قدم پسی میں لار گرزولا تصویر میں دا چامخ پسی تر سہارا گرزے دمن رشتے بفا کچھو کی تر سہارا گرزے دمن رشتے بفا کچھو کی تر سہارا گرزے دمن رشتے بفا کچھو کی تر سہارا گرزے دمن کی بیدار گرزولا روانو ما قدم پست میلا گرزولا تصویر میں د چامخ پسے زہر جن شو چلا سرانے اس دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو چلا سرانے اس دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو چلا سرانے اس دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو باپ لستون کی خامار گرزولا روانو ما قدم پس میلا گرزولا تصویر میں د چامخ پس
کرن خان نمد سید شاہ سعود غزل اوریدو. فرائیڈے ٹائمز مجلی د پاکستان په سین صوبا په ځنګړې توګه کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له امله راپیدا شو حالاتو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي که څه هم په یاد ښار کې د ګرمۍ کچه راټیټه شوې خو لا هم یو شمېر کسان د اوبو د کمی او د ګرمۍ له امله په هسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. مجله زیاتوي په کراچۍ کې سخت ګرمۍ په ښار کې د صحت په موجوده نظام کې نیمګړتیاوې په ډاګه کړې دي. د مقالې مهم ټکي د ملیحې امیرزاده ناورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي که څه هم په کراچۍ ښار کې د پشکال د بارانونو څه نښې نه ښکاري، خو هغلته د ګرمۍ په شدت کې کمی راغلی دی. په دې وروستیو کې په سیند صوبه کې د سخت ګرمۍ له امله تر 1300 زیات کسان مړه شو. مجله لیکي په ښار کې د تودوخې درجه 15 ډیګري سینټي ګریډو ته ټیټه شوې ده، خو اوس هم زیات شمېر مریضان چې د اوبو له کمی نه ناجوړه دي هسپتالونو ته روان دي. مجله د صوبایي وزیر شرجیل میمن دخلي لیکي چې د جون د 19 او 15 نیټې ترمنځ په کراچۍ کې 2 کسان او د صوبې په نورو ضلعو کې 250 کسان مړه شو. نوموړي وویل چې د 1,500 نه زیات کسان د ګرمۍ د لړۍ له امله په اسپتالونو کې ناجوړه پراته دي. مجلې وایي په سیمه کې سخت ګرمۍ د ښار د صحي نظام په هکله پوښتنې راپورته کړې دي. د مجلې په خبره په بیړنیو حالاتو کې په ښار کې د امبولانسونو کمی و، په سرکاري اسپتالونو کې سټریچر او کټونه کم وو، او زیاتره مریضان په ځمکه پراته وو. په کراچۍ کې د ریاست تر انتظام لاندې مرده خانه نشته، او چې کومه د ایدی فاونډیشن تر انتظام لاندې موجوده ده په هغې کې د مړو د ساتلو لپاره ځای نه و. په داسې حال کې ناپیژندل شوي مړي خښ کړل شو چې دا ډول د نورو مړو لپاره ځای جوړ شي. په عین حال کې د قبرونو قیمت هم وختلو، ځکه چې د حکومت لخوا په دې وروستیو کې د قبرونو لپاره ځای نه دی مختص شوی. مجله لیکي د اوبو او بجلی د بحران پر مهال سیاسي ګوندونو مرکزي او صوبایي حکومت پر یو بل تورونه پورې کول شروع کړل. له خبریالانو سره په خبرو کې شرجیل میمن د کراچۍ د بجلی پر ادارې تورونه ولګول چې د برېښنا په مناسب رسد باوري کولو کې پاتې راغلو. د ځینو اوسېدونکو په خبره که حکومت دوی ته د موسم په هکله وار له مخې خبرداری ورکړې وي، نو د ډېرو کسانو ژوندونه به بچ شوي وو. که څه هم د سند د موسمیاتو محکمې په ښار کې د باران وړاندوینه کړې ده، خو تر اوسه باران نه دی شوی. د شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ یو ورځنی دورې پر مهال وویل چې دا د ښار په تاریخ کې یوه لویه پیښه وه، او وی ویل چې کومو محکمو په خپل کار کې بې پروایي کړې ده باید چې ذمهوار یې وګرځول شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراغ ده اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ښځو پر وړاندې د جنسي تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کار کوونکي د یوې نړیوالې ادارې په حواله لیکلي چې په پاکستان کې په اوسط ډول هر ورځ څلور ښځې د جنسي تیری ښکار کیږي. پر دې سربیره په هغه هیواد کې ماشومان هم د جنسي تیری له پیښو سره مخامخیږي چې د لیکنې تر مخه د اکثرو په اړه پولیسو ته خبر نه ورکول کیږي. د دې لیکنې مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
په ښځو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره یوه کارکوونکې اداره وار وایي په پاکستان کې هره ورځ د څلورو ښځو سره جنسي زیاتی کیږي، او بیا د ډیرو داسې لږو پیښو اف آی آر درج کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ډیرو پیښو رپورټ نه درج کیږي. زیاتره خلک د پولیسو د رویې، د خلکو د خبرو او نورو کورنیو مسلو له وجې د داسې پیښو خلاف آواز نه پورته کوي. یوازې په کراچۍ کې په روغتونونو کې تیر کال 323 د جنسي تشدد پیښې رپورټ شوې دي، ولې بیا یوازې د 106 داسې پیښو اف آی آر درج شوی دی. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په 3 روغتونونو کې دغه کیسونه رپورټ شوي دي، ولې بیا د ډیرو لږو په اړه خلکو په تاڼو کې رپورټ درج کړی دی. دغه ادارې د کراچۍ د 112 پولیس سټېشنونه معلومات ترلاسه کړي دي. په 2013 کال کې په دغه ښار کې 380 کیسونه مخې ته راغلي، او یوازې د 109 په اړه ابتدایي رپورټ درج شوی دی. د وار ادارې یوه کارکوونکې رخصانه صدیقی وایي ډېرې ښځې چې د جنسي تشدد ښکار شوي له عدالتونو تللو ډډه کوي، او د پولیسو د رویې له وجې هم داسې کیسونه نه رپورټ کیږي. بلخوا په داسې پیښو کې ککړې کورنۍ هم دا کوشش کوي دغه مسله له عدالته بهر هواره کړي. وار اداره وایي دوی په ټول پاکستان کې په دې اړه معلومات راټول کړي، او له دغې تر مخه تیر کال په یوه ورځ کې له څلورو ښځو سره جنسي لاسرسي زیاته شوه دی. په 2014 کال کې 1502 د جنسي زیاتیو کیسونه رپورټ شوي دي. په 2014 کال کې دغه شمیره 702 وه. بلخوا تیر کال 3508 ماشومان له جنسي تیریو سره مخامخ شوي دي او په 2014 کال کې دغه شمیره 3002 وه. په دغو کې د زیاترو ماشومانو عمرونه د 11 تر 15 کالو پورې وو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو پښتو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دی پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مطلب الله حل
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په شیبو کې ستاسو لپاره بیا هم یو سندره د نازیا اقبال په غږ او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
د تاریخ پانا
گندارہ د سختون خوا صوبے زور نمو بلے سار جی دے دا لکا یو اونڈے و توایا یا یو اڑو کے شان غر ہو یا یو غٹ پائل ہو داغی پا سر بانے جی کم دنو دا کلا جوڑا گرا مغلو
دا پشتون خوا دا لرغون و زائنو راڈیوی نندارہ
خاص کر دا چندر گپتا موریا پا زمانہ کے چی شہباز گڑے او دا چار سادہ دا سلطنتو پی خور خو زبردست دے او اگر تب دی دوی دا گلنو خار
یخنیانو کی با دا زی ونٹر کیپیٹل چی ہونا پی خورو اور سمر کیپیٹل کابلو
د هر گل پورس پا پاو کم درے او د هر زیارت پورس پا پاو کم یو لس بجی